افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وری چې فرید هوټ سیفی وړاندې کوي.
د افغانستان د عالمانو ملي شورا د طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو څخه د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو له جوړېدو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په خاطر خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. ایران وایي د هیواد په لوړه سطحه د یورانیمو د غني کولو په ارتباط د خپل پلان په باب نن د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته خبر ورکړی او داسې ښکاري چې ویکتور یانوکوویچ به د اوکراین ننی انتخابات وګټي. د افغانستان د عالمانو ملي شورا د طالبانو سره د روغې جوړې له خبرو څخه د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو له جوړېدو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغې شورا مرستیال مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه پروګرام د بری لپاره پکار ده چې له ګاونډیو هیوادونو څخه هم مرسته وغوښتل شي. په یو بل خبر کې ویل شوي چې د پکتیا ولایت سپینګیرو او دینی عالمانو هم نن په هغې غونډې کې چې د سولې او پخلاینې د سیمه ییز دفتر په نوښت جوړه شوی و د لندن له کنفرانس څخه د لندن د کنفرانس له پریکړو او په ځانګړي ډول د طالبانو سره د پخلاینې له پروګرام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې د هغو سلګونو کورنیو لپاره چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو له ویرې بې ځایه شوي دي د مرستو رسولو پروګرام په پام کې لري. راپورونه وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې په ځانګړي ډول مارجي کې په لسګونو کورنۍ د دغو عملیاتو له ویرې له خپلو کورونو کډه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په خاطر خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د هڅو په داسې حال کې زور اخیسته چې په دې وروستیو کې نړیوالو ځواکونو د کاپیسا ولایت د امنیې قمندانۍ مرستیال د ورانکارو عملو په تور نیولی دی. ښاغلي بشری یعنی د کورنیو چارو د وزارت ویاند د کاپیسا ولایت د امنیې قمندانۍ د مرستیال د نیونې په اړه وویل چې دغه کار د کورنیو چارو وزارت په مشوره ترسره شوی دی. په عین حال کې راپورونه وایي چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوال هم مخالفینو سره د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې پولیسو د بغلان ولایت د پلخمري ښار د دوهمې حوزې له مربوطاتو څخه 15 کیلوګرامه مخدر مواد کشف او ترلاسه کړي دي. په دې اړه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د دغه موادو د ساتنې په تړاو یو کس نیول شوی چې د امنیتي ارګانونو تر څارنې لاندې دی. خو د نوموړي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر ده چې د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د خوست ګردیز په لاره د زدرانو په الوزیو کې نن د ماین پیوی چاودنې کې درې افغان عسکر وژل شوي دي. طالب ویاند زبی الله مجاهد د شپږو کسو د وژل کېدو ادعا کوي خو مسؤلین د هغې ادعا ردوي. ایران وایي د هیواد په لوړه سطحه د یورانیمو د غني کولو په ارتباط د خپل پلان په باب نن د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په ادارې کې د تهران استازي علي اصغر سلطانیا نن د ایران ملي ټلویزیون له لارې دغه اعلان وکړ. د یک شنبې په مخام د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي اعلان وکړ چې تهران به سر له سې شنبې خپل یورانیم تر 100% پورې غني کړي او د خپل دغه پلان په اړه به د دوشنبې په ورځ یعنې نن د نړیوالې اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ته خبر ورکړي. صالحي هم د شنویل ایران به دغه پروسه ودروي که د اټومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتونو موافقه منځته راشي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیتس چې ټاکل شوی نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر نیکلاس سرکوزي سره وویني پر ایران یې د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ګازو دولتي کمپنۍ وایي ازبکستان ناڅاپه تاجکستان ته د ګازو د رسولو کار له ټاکلي حد نیمایي ته رسولی دی. د فرانسې خبري اژانس د تاجک ګاز د کمپنۍ د یوه ویاند له قوله چې نومې نه دي اخیستي ویلي له یکشنبې راهیسې ازبکستان د خپلو ګازو نیمایي برخه چې تاجکستان ته انتقالول بند کړي دي. یعنې دا چې له 28000 متر مکعب طبیعي ګازو څخه چې په یو ساعت کې به یې تاجکستان ته لیږل اوس 15000 متر مکعب ته رسولی دي. تر اوسه په دې اړه د ازبکستان له خوا څه نه دي ویل شوي او د تاجکستان د ګازو د کمپنۍ ویاند وایي چې د ګازو د کمولو انګیزه تاجکستان ته نه ده څرګنده شوې. تاجکستان په سلو کې 95 د ازبکستان په ګازو بسیا دی. دا په روان کال کې دوهم ځل دی چې ورته پیښه کیږي. د دې دواړو ګاونډیو ترمنځ د تاجکستان د اوبو د یو لوی بند جوړولو د پلان پر سر اړیکې خراب شوي دي. ازبکستان ویره لري چې کیدای شي دا پروژه به د دې هیواد د مالوچو صنعت ته د اوبو رسولو پر کار اغیز وکړي. دا ازادي راډیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د حماس له سیاسي مشر خالد مشال سره په مسکو کې وکتل. د دې کتنې هدف د حماس او مخالف فتح ډلې چې د ولسمشر محمود عباس پورې اړه لري د پخلاینې پر حل زلو خبرې کول وو. دا دواړه ډلې ډیر سخت اختلاف لري. حماس د غزې کنټرول په غاړه لري او فتح بیا لویدیځه غاړه اشغال کړې ده. حماس د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې خو روسیې له دې تحریک سره رسمي اړیکې ساتلې دي. د فرانسې دفاعي مامورینو نن وویل فرانسا له دې سره موافقه لري چې پر روسیې یو پرمختللې جنګي بیړۍ وپلوري او د درې نورو بیړیو د پلورلو پر درخواست به غور وکړي. د میسترال په نوم د دې جنګي بیړۍ پلورل به د ناټو د یو غړي یعنی فرانسې او روسیې ترمنځ لومړنۍ لویه د وسلو په برخه کې یوه معامله وي. د یوې میسترال بیړۍ بیه د 500 تر 600 میلیونو ایرو پورې اټکل کیږي چې هلیکوپټرې، پوځي وسیلې او عسکر اوبو او وچې ته انتقالولی شي. او داسې ښکاري چې د اوکراین مخالف مشر ویکتور یانوکوویچ به د ولسمشرۍ روان انتخابات وګټي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي هغه 8.9% او د هغه سیالې صدراعظم یولیا تموشینکو په 15.29% رای وړې دي. یانوکوویچ نن ډیر خوشاله ښکاري، د خپلو پلویانو ته مبارکي وویل او زیاته یې کړه چې د خپل ملت د یووالي او د اقتصادي بحران د لمنځه وړلو لپاره به ډیر کار وکړي. یانوکوویچ وایي موږ باید په خپل هیواد او سیاست کې دښمنانو ته ونه ګورو. موږ باید یو موټی شو او پر خپلو دښمنانو غالب شو، لکه پر فقر، بې مسؤلیتۍ او اداري فساد. موږ دې ته اړتیا لرو چې یو بریالی او قوي هیواد جوړ کړو. د دغو انتخاباتو نتیجې له روسیې او د غراز له لویدي سره د اوکراین په اړیکو کې خاص اهمیت لرلی شي. دواړه کاندیدان خپل ګټه له روسیې او لویدي سره د اړیکو په پراختیا کې ویني. خو د نارنجي انقلاب اتله تماشینکو وایي هغه به اوکراین په راتلونکو 5 کلونو کې د اروپایي اتحادیې سره یو کړي. او اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې څه باندې 1 شپېته تنو کونډو ښځو ته د بانکي حساب کارتونه ویشلي تر څو له اقتصادي پلوه ورسره مرسته وشي. ویل شوي چې د کارتون له مخې به په هره میاشت کې 2500 افغانۍ ورکړل شي. په خبر کې راغلي چې دا مرسته د افغان سندرغاړي فرهاد دریا لخوا په اروپا او امریکا کې راټوله شوې ده. په نړیوالو بازارونو کې د سرو زرو د بیې د ټیټوالي له امله د افغانستان په بازارونو کې هم د سرو زرو بیه ټیټه شوې ده. د باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې په تیرو 4 ورځو کې د کابل په بازار کې د سرو زرو بیه هم د 3 میاشتو پرتله ډیره ټیټه شوې ده. په کابل کې زرګرانو ویلي چې د سرو زرو نړیوالې بیې په کابل کې د سرو زرو په بیې په چټکۍ اغیز کوي. او اوس هم د لوبو له میدان څخه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې افغان ورزشکارانو 15 مډالونه ګټلي دي. د اولمپیک د ملي کمیټې یو ویان عارف پیمان خبریالانو ته ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو ورځو کې په دغو لوبو کې افغان ورزشکاران نور مډالونه هم وګټي. نوموړي ویلي چې افغان ورزشکارانو تر اوسه پورې د سرو او سپینو 3 مډالونه او د برونزو یا ژیړو 9 مډالونه خپل کړي دي. د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو دغه لوبې له 4 ورځو راهیسې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. په کاپیسا ولایت کې یو نوی ورزشي لوبغالی جوړ او د افغان ورزشکار په نوم نومول شوی دی. په کاپیسا ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لوبغالی د افغان تکوندوباز نثار احمد بهاوی په نوم نومول شوی چې د افغانستان د تکوندو اتل یادیږي. دغه لوبغالی د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا د 15 لک امریکایي ډالر په لګښت جوړ شوی دی او بیلابیلې ورزشي څانګې لري.
د ماخام شپږ بجې او 10 دقیقې دي. په قندهار، اروزګان او غزنی ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي. د قندهار والی په دې اړه وایي
شاولکوټ کې لته دا موټر چې اوښتي دي، په دا موټر کې د شپږتنې مړی پیدا شوی دي. دا موټر او نورې له تر اوسه پرې درک نشته.
د کډوالو د چارواکي وایي چې دوی په سویلي ولایتونو کې د کیدونکو عملیاتو لپاره د بېځای کیدونکو کورنیو لپاره د اوږدمهاله مرستو تدابیر نیولې دي. دغه راز اوري چې نن د افغانستان د عالمانو شورا د طالبانو سره د سولې په اړه د ولسمشر کرزي له طرحې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفانو د نفوس د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیسي، او دا هم اوري چې په پېښور کې نن د پښتو ژبې او سیاست مخاور مرحوم اجمل خټک خاورو ته وسپارل شو.
اے زمان جنگری بادا، اے زمان ننڑی یادا، راش 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 بس دزان سرمی واخلا، باجا خان سرمی واخلا، سمت خان سرمی واخلا.
ل ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري. په قندهار، اورزګان او غزنی ولایتونو کې د ورسېو سیلابونو له امله خلکو د سر او مال درانه تاوانونه رسیدلې دي. ل قندهار د ازادي رادیو خبريال د واخن مینپال او د موضوع تفصيل.
د کندهار والی توریالی ویسا په یو خبری غونډه کې ویل چې سیلابونو په کندهار ولایت کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. ویسا وایي شپاړس کسان په شاولي کوټ ولسوالۍ کې اوبه وړي چې یوازې د شپږو کسانو مړي موندل شوي دي. والی وایي چې سیلابونو تر 1500 زیات کورونه چې ډېری یې کوچیان دي زیانمن کړي دي.
چې زه ولاړم د دامان ولسوالۍ کې دا کوچیان چې مولیدل هغوی فقط د انسانانو مرګ ژوبله هیڅ نه وه، منتها د بعضو مالداري او بعضو میږو چې میږو اوس تازه لنګې شوي هم وې، د ښایسته ښایسته وریان هم هلته ګرځېد. انسانی تلفات نو فقط تلفات چې مدرتویل د پنجو د شاول کوټ کې د بختو په کلی کې الته دا موټر چې اوښتې دي، په دا موټر کې د شپشتنه مړی پیدا شوی دي، دا موټر او نور له تر اوسه پرې درک نشته.
د کندهار والی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه چې د کلو د پراختیا ریاست، د سری میاشتې ادارې، د روغتیا د نړیوال سازمان او د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې له خوا یو اندازه مرستې له زیانمنو کورنۍ سره سوي، خو نوموړی وایي چې نړیوالي ادارې باید د زیاتو مرستو لاس راوشت کړي.
د ستي لپاره مو څه کومه کونه چې نن شپه د خلک پر میدان پاتې نسی، د انکشافي جهات د ریاست دوی څه امکانات لري، د خیمو، د کمپلو، د تلتکانو، د څراغونو او د ډبلیو ایچ او او زموږ خپل د روغتیا ریاست دوی د څه د دواو امکانات لري، مختلف کیټونه او هم د سری میاشتې ریاست امریت نلی په کندهار کې وغوی هم څه کمپلونو خیمې لري، موږ سره دوستانو چکونه کومک کړی دي، چکونه راغلي دي، د انکشافي جهات ریاست څخه اوس بارېږي.
له بله پلوه د روزګان د ولایتي شورا رئیس امان الله وتکی وایي چې په دې ولایت کې سیلابونو سلګونو جریبه کرهنیزه ځمکه تخریب کړې، په مرکز او ولسوالیو کې پلونه او پلچکونه سیلابونو وړي دي. وتکی وایي چې یوازې دوه کسان د دې سیلابونو له امله وژل شوي دي. د ولایتي شورا رئیس وایي چې د خاص روزګان د ولسوالۍ لاره د واورو له امله له مرکز ترین کوټ سره تړل شوې ده. له زابل او غزنی ولایتونو څخه هم رارسېدلي رپورټونه وایي چې واورو د ځینو غرنیو ولسوالیو لارې له مرکزونو سره تړلې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مسؤلان وایي دوی د افغانستان په سویلي او په خاص توګه په هلمند ولایت کې د کیدونکو عملیاتو لپاره د بېځای کیدونکو کورنیو لپاره د اوږدمهاله مرستو تدابیر نیولې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وایي دوی به له بېځای کیدونکو کورنیو سره د لنډې مودې لپاره هم عاجل مرستې وکړي، او په دې لړ کې به خوراکي توکي، البسه او یو شمېر نور مواد هغوی ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریالې زکیه غیاسي رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تایید کړي چې د هلمند له مارجې سیمې څخه د جنگ له ویرې یو شمېر کورنیو خپل کورونه پرېښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. افغان او بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې د طالبان په خلاف د پراخ پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ویان نادر فرهاد له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی له دغو کورنیو سره د مرستې لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي.
تر اوسه دقیقه معلومات موږ سره نشته، خو ویل کېږي چې تقریبا سلویخ 50 کورانه تر اوسه ل مارجا او زین نور ولسوالیانو ته بيزایسوی د لشکرګا خار تر اغلی دي.
افغان او بهرنی ځواکونو د مارجا د سیمه اوسیدونکو ته ویلي چې یاد ل خپل سیمه اوځي او یاد هم د عملیات په محل په خپل کورونو کې بند پاتې شي. خو د پوځي عملیات په محل د عامه خلکو د مرجوب مخکنیو پیښو ته په پام سره اکثره کورنۍ هڅه کوي چې سیمه پرېږدي. ښاغلی فرهد وویل چې د دغو عملیات له ویرې د بې ځای کېدونکو کورنۍ لپاره دا دوی تدابیر لنډمهاله دي، او د جګړې د اوږدېدو په صورت کې به د دوی اداره اضطراري حالت ته د ځانګړو شویو مرستو نه کار واخلي.
خپل تیاری نیولې ده چې تر د خلک سره مې مرسته دا کلنۍ پروګرامونه دي یا استراری حالت مونږ ورته وایو چې هر کال مونږ دا پلان لرو او دا پلان سش کالم تقریبا په هلمند ولسوالۍ کې درې زره کورنیو دپاره دي او په جنوبي ولایتونو کې بلکه هلمند کندهار او روزګان 15000 کورونه یو د پاره مونږ آمدګي نیولې ده.
خیاغلی فرهاد ویل چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې لدې مخ کې هم د جګړې لوري یو شمېر کورونه بې ځای شوي او دوی هڅه کړي چې کډوال شوي کورونه بیرته خپل سیمو ته استنې کړي. خو له دغو هڅو سره سره اوس هم د کابل ښار په لویدیځ کې په سلګونه هغه کورونه ترخي مولاندې ژوند کوي چې په هلمند او نورو جنوبي ولایتونو کې د جنگونو له امله کډه شوي دي. اکثره دغه کډوال وایي چې دوی ته د دولت او نورو مرستندوی ټولنې لخوا لازم مرسته نکیږي.
www.azadi.com
چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان په شمال لویدیځ کې یو چارواکی له وسلوالو طالبانو سره د ارتباط او همداراز د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوی دی. دا په تیرې یوونۍ کې دوهم لوړ رتبه افغان مقام دی چې نیول کیږي. د اسوشیټ پریس اژانس په دې ارتباط رپورت خپور کړی چې فرشته جلالزی مهمه برخه اوروي.
د بالامرغه پر ولسوال د اداري فساد تورونه په داس حال کې لګول سوي چې ویل سوي پر جمهور رئیس حامد کرزي فشارونه مخ په زیاتېدو دي ترڅو په خپل حکومت کې د اداري فساد مخنیوي وکړي. په بالامرغاب کې چې تر ډیره حد د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې ولسوالي بلل کیږي د دغه ځای ولسوال د پنځشنبه په ورځ ونیول سو، خو د هغه د نیول کېدو خبر له هغه څخه د تحقیقاتو له کبله ځنډول سوی و. د سیمیتارنوال محمد نعیم نظری وایي چې امین الله په دې تورن دی چې د خپل مامور په وسیله ډیر حساس استخباراتي معلومات د وسلوالو کسانو سره شریک کړي دي. پر دې همدارس په اداري فساد کې د لاس لرلو تور لګیدلې ده. د فرانس پرس اژانس په حواله امین الله په غیر قانوني ډول د حکومتي مالونو په خرڅولو تورن دی. د څارنوال پوینه پر امین الله تور لګیدلې چې لغریب او خلکو سره د مرستې غوړي خرڅ کړي او پیسې خپل جیب ته چولې دي. شغلای نظری وایي چې د امین الله ورور د وستوالو د وېکړی مشر و چې سمو د مخ کې په بالامرغاب کې د بهرنوی او کورنوی ځواکونو پر اسکرو هم حمله کړې و. د زیاته کړي چې امین الله د ناتو په ملاتړ د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی. ناتو چارواکي وایي چې په دې برخه کې خبرستوی رپورټونه ګوري. دا یو حساسه مسله ده او د ولایت د مقام د پولیسو او استخباراتو د ادارې یو هیئت به بالامرغاب ته ولاړ شي او هلته به په تحقیقاتو کې په دې اړه برخه واخلي. د بادغیس توالي مرستیال عبدالغنی صابری پر امین الله لګیدلې تورونه تایید کړي، خو ویلي د چيله واستوالو سره د هغه د مرستې په اړه معلومات نه لري. د جمعې پورته هم په کاپیسا کې د پولیسو یو قومندان عطاولا وهاب د سرک په غاړه په بمی چاودنو او همدارس اداري فساد کې د لاس ترلو په تور نیول شوی وو. دا دوهمه پیښه ده چې لوړ رتبه افغان چارواکي په اداري فساد او واستوالو سره د ارتباط په تور نیول کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د علماو شورا د دوشنبه په ورځ د هیواد د یو شمېر عالمانو په ګډون یو غونډه جوړه کړې وه. دوی د ولسمشر کرزي د سولې د طرحې ملاتړ وکړ او له افغان دولت څخه یې وغوښتل چې د سولې لپاره په جوړیدونکي لوی جرګه کې د سعودي عربستان تر څنګ د سیمې هیوادونو ته هم بلنه ورکړي. خو د غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي چې د سولې دا خبرې به ځکه ښې نتیجې ونه لري چې په ټیټه سطحه روانې دي. نور حال د معصوم میوان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د علماو شورا په هیواد کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي د طرحې ملاتړ وکړ، خو ویل چې په دې بهیر کې باید د سیمې او گاون ټول هیوادونه راشکیل کړای شي. د دې شورا مرسل کې احمدین کشاف چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوه غونډه توینا کوله وویل تر هغو چې دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره د گاون هیوادونو ملاتړ او همکاري جلب نشي د دوی هڅې کومې نتیجې ته نشي رسیدلی. د شغل کشاف وینا په کابل کې د سولې جوړیدونکي غونډې ته باید د سیمې او گاون ټول هیوادونه راوبلل.
جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کانفرنس کې چې کوم شپږ ټکي وړاندې کړی دي هغه د افغانستان د علماو غوښتنې وی او دی. د افغانستان د علماو سراسري شورا د دغه طرح کلک ملاتړ کوي. لکه څومره چې د سعودي عربستان وساتت او اشراف موږ ته مهم دی، همدومره راته د سیمې د هیوادونو اشتراک مهم دی. مونږ او تاسو په دې پوهیږو چې دغه اور چې په دې سیمه کې بل دی، تر څو چې د سیمې په سطحه د دې د مړ کولو هلې ځلې ونه شي، دا یوازې د افغانستان کار نه دی، په دې لویه جرګه کې باید موجوده وي.
افغان ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغه چې د لندن په نړیواله غونډه کې د پخلاینې له طرحې پراخ ملاتړ وسو، په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د سولې د جرګې د جوړولو هوډ څرګند کړ. افغان دولت د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ څرګند کړی او ویلي چې یوازې له هغو طالبانو او وسلوالو سره خبرې کوي چې د القاعده او یا نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ونه لري. که څه هم په نړیواله کچه د دې طرحې ملاتړ سوی، خو ځینې کسان بیا پر عملي نتایجو شک څرګندوي او وایي چې رواني هڅې په لوړه کچه نه دي. د زابل ولایت ملا حزب الله هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې رواني خبرې په ډېرې ښې پایلې ځکه ونه لري چې د طالبانو د مشرانو سره خبرې نه دي سوي او یوازې په ټیټه کچه خبرې سوي دي.
اوس چې موږ ورته ګورو د طالبانو دریځ چې د لندن د غونډې مقابل کې امیدواري نشته چندان، ځکه دغه ټیټې درجې د طالبانو سره دولت غواړي چې خبرې وکړي. ولې مهمه دا ده چې د مشرانو سره باید خبرې وسي. د ټیټې درجې په طالبانو باندې زه فکر نه کوم چې دا مصلحت.
افغان ولسمشر څو ځله خپل وسلوال مخالفینو ته د سولې د خبرو بلنه ورکړې، خو د دولت وسلوال مخالفینو د ښاغلي کرزي د سولې خبرې رد کړي او شرط یې دای شي چې باید ټول بهرنیان له افغانستان څخه ووځي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هڅه کوي د پولیسو په لیکو کې د مخالفانو د نفوس مخه ونیسي. د دغه وزارت وایاند د شنبې په ورځ په کابل کې له ازادي رادیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې د کاپیسا ولایت د امنیت د امیر د نیول کېدو پېښه تایید کړه او ویل چې عبدالوهاب کوهستاني د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان چارواکو د پوره تفاهم په ترڅ کې نیول شوی دی. مجاهد جواد او په دې اړه تفصیل.
وروسته له هغې چې د کاپیسا ولایت د امنیت امر له طالبانو سره د مرستې په تور ونیول شو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د دوی پاملرنه زیاته شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت بیان زمري بشري له ازادي راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې په دې اړه داسې وویل:
وزارت امور داخله هیڅکله آرام نمیشینه. یکی از اموراتی کې ریاست استخبارات وزارت امور
دی. وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیڅکله په آرامه نه کینی، بلکې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې استخباراتو د ریاست له دندو څخه یوه هم دا ده چې د پولیسو په لیکو باندې څارنه وکړي، چې نه یوازې د پولیسو ترمنځ ستونزې هواري، بلکې نه پرېږدي چې مخالفین د پولیسو لیکو ته نفوذ وکړي. موږ دغه ټکي ته متوجه یو او په دې برخه کې مو منظم کار پیل کړی چې پولیس لا ځواکمن شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو له نفوذ څخه د مخنیوي په برخه کې د نویو هلو ځلو یادونه وروسته له هغې وکړه چې تازه تازه د کاپیسا ولایت د امنیت امر عبدالوهاب کوهستاني له طالبانو سره د همکارۍ او د سړک د غاړې د بمونو د ځای پر ځای کولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی کوهستاني له افغان چارواکو سره په تفاهم د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د کاپیسا ولایت د امنیت د امر له نیول کېدو څخه وروسته د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوال د نیول کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. د بادغیس ولایت د استیناف د محکمې مشر محمد غوث راوتي ازادي راډیو ته وویل چې د بالامرغاب ولسوال هم له طالبانو سره د همکارۍ او د دولتي ځمکو د غصب په جرمونو نیول شوی دی. یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د مخالفینو د حضور په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال او پوځي کارپو جنرال عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم چې دشمن ډېر کوشش کوي چې خپل نمایندګي ایجاد کړي. څه نا څه دی باوالرم چې جنگی معالات کې دوی خپل نفوذ لري.
افغان چارواکي هم وایي چې دوی هڅه کړي په دولتي ادارو کې د مخالفینو له ځینولو څخه مخنیوي وکړي او د هڅې له همداسې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کاپیسا ولایت د امنیت له امیر څخه د محل پښتنې ګرویګن روانې دي او د نوموړي د برخلیک په اړه به وروسته روښانه شي. په داسې حال کې چې د ناټو د دفتر لخوا په خپرې شوې اعلامې کې عبدالوهاب کوهستاني د تروریستي فعالیتونو او د خلکو په وژلو تورن شوی دی، خو د ښاغلي کوهستاني د کورنۍ غړي دغه تورونه بې بنسټه بولي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
تاسو له ازادي راډیو ماخمنه خبری مجله اوري. تازه رپورټونه وایي چې د پاکستان په یو مخور سیاسي شخصیت شیخ رشید احمد باندې نن وسلوال حمله شوی او په دې پیښه کې د هغه څو تنه ساتونکو وشل شوی او نوموړی ټپي دی. د دې موضوع د لارو خانه کول لپاره همداسې بل په خبره د ازادي راډیو خبريال نجیب عامر سره ټلیفون پلیکه کړي. نجیب، کدا وایي چې پیښه چیرته شوی او وروستۍ نتایج څه دي؟
رضوان دا پیښه په راولپنډۍ کې چېرته چې د شیخ رشید کور دی لال حویلی په نوم باندې، د دې سره په خوا کې د ده انتخاباتي دفتر دی او شیخ رشید احمد د زمینی انتخاباتو ته چې دغلته په یوه حلقه کې انتخابات کیدونکي دي د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره، دی د دغلته کاندید او انتخاباتي کمپاین لپاره په خپل دفتر کې و چې ناسرګندو وسله والو ډزې کړې دي. په دې حمله کې شیخ رشید احمد زخمي دی خو ویل کېږي چې بچ ته په خپله لګېدلی دی، دی روغتون ته رسول شوی. د ده څلور کسان په دې حمله کې وجل شوي دي، د ده ځان ساتونکي. البته ویل کېږي چې کله د باندې حمله کېده یو ځان ساتونکی مخې ته ودرېده او هر کس مړ شوی دی، بچ دی. د ده څلور کسان مړه دي او دی په خپله ټپي دی، درې کسان نور په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. دا پېښه هم ده اوس تازه شوې ده او د پنجاب ایالت پولیس وایي چې دوی د هغو کسانو په لټون کې دي چا چې په شیخ رشید احمد باندې حمله کړې ده.
یعنی تر اوسه پورې خو به داسې کومې ډلې یا د مثال په توګه وسلوالو د دې حملې مسؤلیت نه وي اخیستی، که نه ځکه شیخ رشید خو د پاکستان په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې ډېر لوی رول درلود.
شیخ رشید احمد د پاکستان د نوموړو سیاستوالو څخه دی او د بیانونو تل د تروریزم پر ضد باندې مخې ته راغلي دي. البته کېدای شي دا یو سیاسي رقابت هم وي په هغه حلقه کې چې دی مرکزي پارلمان ته ولاړ دی. د پاکستان د مسلم لیگ نون یا د نواز شریف تر ډلې یو کاندید هم د مقابلې ته ولاړ دی. په پنجاب ایالت کې حکومت هم د مسلم لیگ نواز د ډلې دی، نو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د باندې د مسلم لیگ نون د یا د کوم سیاسي ګوند غاړې نه حمله شوې ده یا د ترهګرو ډلو لخوا نه، چې په پاکستان کې وخت په وخت په مخورو سیاسي شخصیتونو باندې حمله کیږي هغه ډول یو حمله ده.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په پاکستان کې د پاکستان د یو سیاسي شخصیت شیخ رشید احمد او د هغه په ساتونکو د نن ورځې د حملې په اړه معلومات راکول. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پښتنو د مخکښ سیاستوال او مبارز لیکوال مرحوم اجمل خټک د جنازې مراسم د دوشنبه په ورځ د هغه په پلرنۍ سیمه اکوړه خټک کې ترسره شول. اجمل خټک د ورپېښې ناروغۍ له امله د دوشنبه په شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. نجیب عامر او په دې اړه نور جزئیات.
اجمل خټک د زرګونو مینوالو په موجودګۍ کې نن د دوشنبه په ورځ داغه په پلرنی کلی اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل شو. زرګونو کسانو داغه د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته چې ورکې سیاستوال، لیکوال، شاعران او ولسی خلک شامل وو. د جنازې لمونځ په خوشحال خان خټک کالج کې ادا کړ شو. تابوت یې په سور بیرغ کې پوښل شوی وو. زرګونو خلکو داغه وروستی دیدار وکړ او بیا هغه د خاورو غېږ ته وسپارل شو. د اجمل خټک زوی ایمل خټک د خپل پلار د وروستیو مراسمو په اړه وویل:
دا چې دینو په اکوړی کې وشو، اکوړی کې خوشحال خان خټک کالج دی، په هغه کالج کې وشو او درې بجې وشو. د جنازې دغه چې دی مونځ چې دی نو هغه الهي تعزیه تازی انوار الحق چې دینو هغه ادا کړ او په دې کې چې دینو ډېر ډلر خلک راغلي، ډېر زیات خلک.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري، صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني او نورو لوړپوړو مقاماتو د خټک مړینا د پاکستان د سیاسي چاپیرچل لپاره یو ستر ځای بللې ده. داغه د جنازې په مراسمو کې هم د بیلابیلو ګوندونو سیاسي مشرانو ګډون کړو. چې ورکی د مولانا سمیع الحق، حاجی غلام احمد بلور او سناتور زید خان نمونه د یادولو وړ دي. داغه د جنازې یو ګډونوال ودان خکسر وای:
د پښتنو عظیم مشر، د لر او بر هغه عظیم چې هغه ادیب مو، هغه شاعر مو او هغه سیاستدان مو، نن زه د دې ټولو کې مرو، د دې ټولو دغه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې نن د خټک صاحب چې هغه به وي وای زه خوار خټک ما، زه غریب خټک ما، مونږ به ورته یو استادی، مونږ به ان شاء الله دا قوم به کخيري، دا کمرې به کخيري، دا ټول ټي وي، دا ټول دنیا به کخيري، تعالی په مرګ باندې کخيري عزت درکې. نو هغه به خاندل وای په پښتنو کې خدا صفات شته نه چې کله سړی مرګ شي نو په مرګ باندې ولا بیا ډیر عزت ورکې.
شاعر اکرم الله ګران هم د اجمل خټک وروستي دیدن ته کوړی ته ځان رسولو. هغه وای:
د ډېر همت شخصیت او په بچای کې او فقیر شخصیت او دونه جرأت پکې چې په خپلو پاټای کسانو کې به هم څه خامي ولیده، نو هغه به چې کوم نه په جرأت سره چې کوم نه خامي وي.
په پیښور کې د افغانستان د فرهنګتون رئیس ظاهر بابوري وایي د افغانستان د حکومت لخوا د شپاړو سو کسانو یو پلاوی هم په سو شیبو کې کوړی ته رسیدونکی دی. په دغه پلاوی کې د اطلاعاتو د فرهنګ د وزارت پخوانی وزیر کریم خورم، یوسف پختون، نجیب منلی او نور شامل دي. عوامي نېشنل ګوند د اجمل خټک په مړینه د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پیښور.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. دا مخام شپګنیم بجې کېدونکو دی قادر حبیب د ازادي رادیو د نن ورځې لورستي خبری مجله سره په سټوډیو کې دی.
تشکر از شما آقای مراد شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب داریم و در این مجله خبری که با ما هستین از آمادگی های نیروهای بین المللی و افغان برای عملیات گسترده در ولایت هلمند برایتان خواهیم گفت و همچنان بجا شدن صدها خانواده. شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان پشتیبانی میکند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم، اما پیش از همه سلطان محمد سرور با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که برای رسانیدن کمک به صدها خانواده‌ای که از بیم درگیری‌های نظامی و آغاز عملیات در ولایت هلمند بی‌جا می‌شوند آمادگی لازمی دارند. شورای سراسری علمای افغانستان ضمن استقبال از طرح آشتی و مصالحه با مخالفین مصالح دولت از برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی که در خصوص افغانستان راه اندازی گردید نیز استقبال کرده‌اند. یکی از معاونین سابق وزارت خارجه ایران که طرفدار جریان اصلاح طلب می باشد به اتهامات مربوط به ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به 6 سال حبس محکوم شده است. شرکت دولتی گاز تاجیکستان می گوید ازبکستان نیم صادرات گاز طبیعی خود به تاجیکستان را به صورت غیر مترقبه قطع کرده است و ناظران بین المللی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را مورد ستایش قرار داده یک نمایش شفاف و صادقانه از دموکراسی خواندند. مشروع اخبار. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که برای رسانیدن کمک به صدها خانواده‌ای که از بیم درگیری‌های نظامی و آغاز عملیات در ولایت هلمند بی‌جا می‌شوند آمادگی لازمی دارند. به اساس گزارش‌ها در دو روز گذشته ده‌ها خانواده از بیم درگیری‌های نیروهای افغان و بین‌المللی با طالبان مسلح در هلمند منازلشان را ترک کرده‌اند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به رادیو آزادی گفت که برای هزاران خانواده کمک‌های لازم رسانیده خواهد شد. شورای سراسری علمای افغانستان ضمن استقبال از طرح آشتی و مصالحه با مخالفین مصالح دولت از برگزاری کنفرانس های بین المللی که در خصوص افغانستان راه اندازی گردید نیز استقبال کرده است. مولوی قیام الدین کشاف، معاون شورای سراسری علمای افغانستان، امروز در کابل در یک اجلاسی که در آن علمای ولایات مختلف افغانستان اشتراک کرده بودند گفت که باید در اجرای طرح صلح و کمک به این پروسه کمک کشورهای همسایه نیز خواسته شود. رئیس جمهور افغانستان گفته است که عربستان سعودی نقش قوی را در این پروسه بازی کرده می تواند، اما معاون شورای علمای افغانستان گفت که باید این نقش تنها به عربستان سعودی داده نشود و سایر کشورهای اسلامی به خصوص همسایه های افغانستان می توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. گروهی از روشنفکران و مقامات دولتی افغان به هدف اشتراک در مراسم جنازه اجمل خطک، شخصیت شناخته شده فرهنگی و سیاسی منطقه، کابل را به قصد پاکستان ترک گفتند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عبدالکریم خرم، وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ، ارسلا جمال، سرپرست وزارت امور سرحدات، محمد کبیر، فراهی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و شمار دیگر از مقامات در مراسم اشتراک خواهند کرد. گفته شده است که هیئت پیام رئیس جمهور افغانستان را نیز در مراسم قرائت خواهد کرد. اجمل خطک یکی از شخصیت‌های شناخته شده پشتون هاست که سال‌های زیادی در زمینه فرهنگ و سیاست فعالیت‌های داشته و شب گذشته وفات کرده است. یکی از معاونین سابق وزارت خارجه ایران که طرفدار جریان اصلاح طلب می باشد به اتهامات مربوط به ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجال انگیز سال گذشته در این کشور به 6 سال حبس محکوم شده است. اسنا یا آژانس خبررسانی دانشجویان ایران امروز گزارش داد که محسن امینزاده متهم شده که در گردهمایی‌های غیر مجاز شرکت کرده، امنیت ایران را مختل ساخته و در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های خارجی علیه رژیم جمهوری اسلامی تبلیغات نموده است. امینزاده یکی از هواداران سرشناس میرحسین موسوی، رهبر مخالفین دولت در انتخابات ماه جون گذشته بود. موسوی میگوید که نتایج انتخابات به نفع رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تزویر شده است، اما حکومت ایران این اتهامات را رد کرده میگوید که اعتراض بر نتایج انتخابات مورد حمایت غرب بوده است. در یک خبری دیگری مربوط به ایران، انتظار می رود ایران امروز درباره پلان خود برای غنی‌سازی یورانیم تا سطح بلندتر به سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای رسما خبر بدهد. علی اکبر صالحی سفیر ایران در این سازمان اواخر دیروز اعلان کرد که تهران غنی‌سازی یورانیم تا 20% را فردا سه‌شنبه آغاز می کند و به سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای امروز در این باره اطلاع داده خواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که قرار است با رئیس جمهور فرانسه امروز در پاریس ملاقات کند، خواستار فشار های جهانی بیشتری بر ایران شده است. شرکت دولتی گاز تاجیکستان میگوید ازبکستان نیمه صادرات گاز طبیعی خود به تاجیکستان را به صورت غیر مترقبه قطع کرده است. آژانس خبررسانی فرانسه امروز به نقل قول یکی از مقامات شرکت گاز تاجیکستان منتشر ساخت که میگوید ازبکستان از دیروز به این سو نیمه جریان گاز را قطع کرده است. ازبکستان روزانه 28,000 متر مکعب گاز به تاجیکستان صادر می کرد، اما این مقدار اکنون به 15,000 متر مکعب نازل شده است. کدام تبصره ازبکستان در این باره گزارش نشده و سخنگوی شرکت گاز تاجیکستان می گوید که علت این اقدام ازبکستان روشن نیست. تاجیکستان 95% گاز خود را از ازبکستان وارد می کند و این دومین مورد گزارش شده قطع جریان گاز از ازبکستان به تاجیکستان می باشد. پلان تاجیکستان برای احداث یک بند برق بزرگ باعث تنش‌ها میان دو کشور همجوار شده است. ازبکستان نگران است که در صورت احداث این پروژه جریان آب به کشتزارهای پخته در این کشور متأثر خواهد شد. جلسه عاجل امروزی پارلمان عراق که قرار بود انتخابات پارلمانی ماه آینده را مورد بحث قرار دهد لغو شد. اعضای پارلمان عراق قرار بود مشروعیت فیصله‌ای را مورد بحث قرار دهند که طبق آن منع اشتراک اعضای مظنون حزب بعث صدام حسین در این انتخابات ملغا شده است. حکومت عراق که زیر نفوذ شیعیان می باشد این فیصله هیئت قضایی را غیر مشروع خوانده است، اما صدر اعظم نوری المالکی امروز به پارلمان کشور نامه فرستاده می گوید که هیئت قضایی این موضوع را به تاریخ 12 فوریه حل خواهد کرد. ناظران بین المللی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را مورد ستایش قرار داده، یک نمایش شفاف و صادقانه از دموکراسی خواندند. ناظران بین المللی به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه امروز خود از رهبران سیاسی اوکراین خواستار شدند تا به تعقیب انتخابات روز یکشنبه انتقال مسالمت آمیز و سازنده قدرت را تضمین کنند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که از حقوق بشر در اروپا پشتیبانی می‌کند در اعلامیه خود می‌گوید که روند انتخابات اوکراین اکثریت تعهدات این سازمان و شورای اروپا را برآورده ساخته است. دیده می‌شود که ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفین دولت به سوی پیروزی ولو به تناسب کمی در این انتخابات به پیش می‌رود، در حالی که 97% آرا شمار شده. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین میگوید که یانوکوویچ با 48.49% و رقیب وی صدر اعظم یولیا تیموشینکو با 45.92% آرا دست یافته است. 69% رای دهندگان در این انتخابات سهم گرفتند. و سفینه فضای آمریکا به نام اندیور با 6 تن از فضانوردان امروز برای یک مأموریت 13 روزه به سوی فضا پرواز کرد. این فضانوردان قرار است دو بخش اساسی اخیر مرکز فضایی جهانی را نصب کنند. این مسافرت در سلسله اخیر مسافرت‌های اداره تحقیقات فضایی آمریکا می باشد که قرار است بعد از انجام 5 مأموریت در سال جاری به پایان برسد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادهای مهم افغانستان و جهان و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از همکارم فوزیه احسان.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برای بیشتر از 160 تن از زنان بی سرپرست کارت های حساب بانکی را توزیع کرده است تا بتوانند به خانواده هایشان کمک اقتصادی فراهم کنند. گفته شده است که به اساس این کارت ها ماهانه برای 163 تن از زنان بی سرپرست که درآمد و عایدی ندارند ماهانه 2500 افغانی داده می شود. این کمک از سوی فرهاد دریا، یک هنرمند افغان در اروپا و آمریکا، جمع آوری شده است. کاهش نرخ طلا در بازارهای بین المللی منجر به کاهش قیمت طلا در بازارهای افغانستان نیست شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که ظرف چند روز گذشته کاهش قابل ملاحظه در قیمت طلا در کابل به مشاهده رسیده است. طلا فروشان در کابل گفتند که نرخ‌های بین المللی به سرعت بالای نرخ‌های طلا در افغانستان تاثیر گذاشته است. و این هم خبرهای ورزشی. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که ورزشکاران افغان در رقابت‌های جنوب آسیا 15 مدال را به دست آوردند. عارف پیمان، یک سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود در روزهای آینده مدال‌های بیشتری نصیب ورزشکاران افغان شود. با گفته وی، ورزشکاران افغان تا کنون 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 9 مدال برنز را به دست آوردند. این مسابقات در بنگلادش راه انداز شده است و به تازگی یک استادیوم ورزشی در ولایت کاپیسا ایجاد گردیده و به نام یکی از ورزشکاران افغان نامگذاری شده است. مقامات در ولایت کاپیسا گفتند که این استادیوم ورزشی به نام بهاوی، ورزشکار افغان که توانست عنوان قهرمانی را در مسابقات تکواندو به دست آورد، مسمی شده است. این استادیوم ورزشی با کمک مالی $500,000 آمریکایی از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:41 شام است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم میشنوید که صدها خانواده از بیم عملیات گسترده ای که برای آن آمادگی ها در هلمند سر دست است بجا شدند و ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان برای کمک با این خانواده ابراز آمادگی کردند.
همه مساعدت های ما با همکاری نهادهای خیریه مانند WFP، UNICEF و UNHCR منسجم است. UNHCR به تنهایی خود به 3,000 خانواده آمادگی داره که کمک بکنه.
شورای علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه حکومت با طالبان پشتیبانی میکند.
شورای علما در این راسته هم صدا استیم، هم نواستیم، هر خدمتی که به علما سپرده شوه دریغ نخواهد کرده.
فرهنگیان افغان در گذشت اجمل خطک که از ادیبان و سیاستمداران برجسته پاکستان را سوق گرفتند. جزئیات این گزارش و مطالب دیگر را در ادامه برنامه برایتان داریم. سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. از شما براز سپاس میکنیم که در این مجله خبری ما را همراهی میکنین. قماندان ارشد نیروهای بریتانیایی در هلمند میگوید نیروهای بین المللی و افغان به دنبال عملیات در ولسوالی مارجه در آنجا باقی خواهند ماند. هزاران نیروهای بریتانیایی و آمریکایی برای کنترل ولسوالی مارجه که در تصرف طالبان قرار دارد برای یک عملیات گسترده آمادگی میگیرند. نیروهای بین المللی گفتند این عملیات در 8 سال گذشته بی سابقه خواهد بود. پیش از این نیز بالای ولسوالی مارجه عملیات شده، اما به گفته مقامات نظامی آنها با کمبود نیرو روبرو بودند. اگر من جیمز کاون، قماندان حدود 10,000 سرباز بریتانیایی، به تلویزیون آژانس خبری رویترز امروز گفت مبارزه علیه شور به مفهوم سابق آن، یعنی پیروزی بر دشمن نیست، بلکه به گفته وی پیروزی از خود کردن مردم است. ساعت قبل در تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در ارتباط به همین عملیات نظامی پرسیدم که آیا تاریخ یا زمان مشخص برای آغاز این عملیات در نظر گرفته شده؟
این خبرهایی که عملیات شروع می شود همراهی رسانه‌های جهانی به سنای داخلی افغانستان هم میره تاکید میکنن، اما وقتی که در این باره با مقامات دولتی هلمند و همچنان با مقامات ایساب مستقر در هلمند صحبت میکنن، اونا ادرس دقیق و وقت زمان دقیق عملیات را نشان نمیدن، اما در مجموع ولسوالی گرشک و نادلی و منطقه باباجی و همچنان منطقه مارجا جای هستند که فعلا تحت شکار عملیات قرار دارند. در ولسوالی نادلی که یک منطقه ریشه قلا میشن با مارجا نامیده میشود، فعلا هم زد و خورده جریان دارن از اهالی رابطه گرفتیم که اوز همه روزه عملیات کوچک دوام دارن، اما عملیاتی که گفته می شود که هزاران نیروی خارجی و افغانی به او شرکت خواهد کرد تا هنوز شروع نشده.
حال هوا در هلمند چطور است؟ شما در هلمند هستین، از بجا شدن صدها خانواده گزارش میشه. چی تعداد از خانواده ها به لشکرگاه آمدن؟ آیا همه ای خانواده های بجا شده به لشکرگاه آمدن یا کدام مناطق دیگر هم رفتن؟ شما با اینا صحبت کردین، چی میگن؟
چند روز پیش شمره رئیس امور مهاجرین ولایت هلمند صحبت داشتیم و گفت که امروز 48 خانواده از ولسوالی ندالی بالخصوص از منطقه مارجه به سوی لشکرگاه آمدن و اونا یک جای معلوم هم ندارن که به اوجا بود باش کنن، اما در خانواده دوستایشان خود پناه کردن و فعلا در هلمند باد بسیار شدید یخ امرای برف و امرای ابر و هوای یخ میچلند و دیشب بسیار بارش شدید صورت گرفت که اینی خود یک چالش برای بجای شدگان ولایت هلمند.
در این حال دارات سازمان ملل متحد در افغانستان برای کمک با این خانواده های بجا شده در هلمند ابراز آمادگی کردند. از آمادگی به هدف کمک به خانواده های بجا شده در جنوب افغانستان در حالی سخن زده می شود که غلام فاروق نورزی رئیس امور مهاجرین ولایت هلمند در لشکرگاه به رادیو آزادی گفت صدها خانواده از بیم عملیات شدیدی که قرار است به زودی در ولسوالی مارجه آغاز شود خانه هایشان را ترک کردند.
کدوانم را روان دی تقریبا پا حدودی که بازده 400-500 کرنی را
وای میگوید آمدن بجا شده ها ادامه دارد و تا حال حدود 400 تا 500 خانواده به اینجا آمدند. یک هیئت کمیسیون اضطراری از بجا شده ها استقبال میکند و ما از بجا شده ها سروی میکنیم. در ضمن ما برای بجا شده ها یک مکتب را در شهر لشکرگاه تخلیه کرده ایم. وای گفت تا هنوز بسیاری از خانواده ها به علت نبود امکانات نتوانستند که خانه هایشان را ترک گویند. رئیس امور مهاجرین هلمند گفت آنها برنامه کمکی را برای بجا شدن احتمالی 15,000 خانواده به نهادهای بین المللی فرستادند که از سوی این ادارات مورد تایید قرار گرفته. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمادگی دارد به 3,000 خانواده در هلمند کمک‌های را فراهم کند. مصاحبه با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در این مورد را فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل انجام داده است.
UNHCR پلان حالت اضطراری دارد در منطقه و هم در سطح ولایت هلمند تا حدود 3,000 خانواده اگر بیجا شوند مساعدت های غیر غذایی برشان صورت خواهد گرفت. این البته از مشخصا از طرف UNHCR است، ولی همه مساعدت های ما با همکاری نهادهای خیریه مانند WFP، UNICEF و UNHCR منسجم است. UNHCR به تنهایی خود به 3,000 خانواده آمادگی داره که کمک بکنه. هدف ماهی است که از طریق دولت افغانستان، از طریق مؤسسات همکار ما به او کسانی که بیجا میشن، چی در مناطقی که در بیجا شدگی به سر میبرن برشان مساعدت صورت بگیره و یا ای که بعد از آمدن آرامش صلح و ثبات در مناطق اصلیشان بتونن این مساعدت ها را هم مستفید شن.
این مساعدت ها شامل چی میباشه؟ چی ها میباشه؟
در حقیقت مساعدت ها تنها از UNHCR نه بلکه از سایر مؤسسات خیریه است، مانند WFP برشان مواد غذایی که گندم باشه برنج و سایر امکانات غذایی را برشان مساعد می سازه. UNHCR مواد غیر غذایی را در نظر برشان گرفته و در نظر داشتیم و عملا در سالهای گذشته هم توزیع کردیم. مواد غیر غذایی ما شامل کمپل، جاکت، خیمه پلاستیکی، بشکه آب، نظر به اقلیم متفاوت است. اگر ضرورت باشه که با مواد گرم تا بتانن سرما را سپری کنن اینا هم برشون توضیح خواهد شد.
آیا از طرف شما برای نیروهای افغان و بین‌المللی در زمینه حفاظت از بیجا شدگان توصیه های صورت گرفته؟
سوالی است که فکر نکنم مشخصا مربوط UNHCR شه، ولی ما پیوسته تاکید کردیم، ما برای یک نکته تاکید کردیم که به هر اندازه‌ای که میزان اختلافات در گیری ها افزایش پیدا میکنه به مو اندازه خواهی نخواهی بیجا شدگی ها هم به میان میه، ولی تاکید ما هی است که اگر گاه این بیجا شدگی ها کمتر باشه با مراتب خوبتر است. بیشتر فشار من بالای امی است که بتانیم بره او نیروهای درگیر در اون منطقه چون درگیری ها مسلحانه است بیجا شدگی ها خواهی نخواهی با وقوع میپیونده و ما مساعدت های خود به مو کتلی از مردم بتانیم تخصیص بتیم و برسانیم. ما امید داریم که تعداد زیادی از خانواده ها بیجا نشن و از سال 2005 به ایسو ما نگران وضعیت بیجو شدگان هستیم در داخل افغانستان.
نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین بود در مصاحبه با رادیو آزادی در ارتباط به کمک با بیجا شده ها و بیجا شدگان در ولایت هلمند که از بیم عملیات گسترده نیروهای بین المللی و افغان در ولایت هلمند بجا شدند. در حال حاضر رقم نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان به 114,000 سرباز می رسد و انتظار می رود که در سال روان این رقم به 150,000 افزایش یابد. عملیات مارجع نخستین عملیات خواهد بود که در آن از افزایش رقم سربازان استفاده می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه حکومت افغانستان با طالبان پشتیبانی میکنند. در جلسه ای که امروز در کابل از سوی این شورا برگزار شده بود از دولت افغانستان تقاضا گردید که در راه اندازی جرگه صلح نه تنها عربستان سعودی بلکه کشورهای همسایه افغانستان نیز باید دعوت شوند. اما شماری از اعضای این شورا میگویند که گفتگو با طالبان پایین رتبه نمیتواند در این روند موفق واقع شود. بهتر خواهد بود به گفته آنها که با رهبران طالبان مذاکره صورت گیرد. جزئیات بیشتر را منیژا دیو از کابل گزارش میدهد.
شورای سراسری علمای افغانستان ضمن پشتیبانی از طرح مصالحه با طالبان خواهان دعوت کشورهای همسایه در جرگه صلح که قرار است به زودی در کابل راه اندازی گردد هستند. قیام الدین کشاف معاون شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه با طالبان طرفداری می کنند و برای عملی شدن این روند با دولت افغانستان همکاری خواهند کرد.
در کنفرانس لندن یکی هم موضوع مصالحه با مخالفین بود و این موضوع نه تنها ای که از طرف شورای سرتاسری علمای افغانستان مورد تایید است بلکه این خواست فرد ملت افغانستان است. شورای علما در این راسته هم صداستیم هم نواستیم. هر خدمتی که به علما سپرده شوه دریغ نخواهد کرد.
رئیس جمهور کرزی پس از اینکه طرح مصالحه با طالبان را در کنفرانس لندن بیان کرد و مورد پشتیبانی کشورهای اشتراک کننده در این نشست قرار گرفت، اعلان کرد که به زودی در کابل جرگه صلح را برگزار خواهد کرد. شورای علمای افغانستان در رابطه با این موضوع میگویند که خوب است دولت افغانستان در جرگه صلح از کشورهای همسایه نیز دعوت نماید تا در این نشست اشتراک نمایند، چون آوردن صلح در منطقه بدون همکاری همسایگان این کشور میسر نمی شود. در طرح مصالحه با طالبان گفته شده است که مذاکره با مخالفان پایین رتبه افغانستان و آنانی که با گروه القاعده ارتباط ندارند صورت می گیرد. اما شماری از اعضای این شورا میگویند که مذاکره با طالبان پایین رتبه نمیتواند موفق به آوردن صلح در کشور شود. مولوی حزب الله یک عالم شورای سراسری علما از ولایت زابل در مورد میگوید:
ما امیدوار نیستیم امر رقمی که دولت میگه با طالبای که به درجه پایین قرار دار قطعی و گپای صلح کدام فایده داشته باشه. تا وقتی که قطع رهبرای طالبان که مذاکرات نشه و صورت نگیره کدام فایده ندارد.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که برخی از اشخاص وجود دارند که نمیخواهند با مخالفان مسلح دولت مذاکره صورت گیرد. این شورا از افراد مشخصی در این خصوص یاد نکرد. طرح مصالحه با طالبان نه تنها مورد پشتیبانی جامعه جهانی بلکه طرفداری کشورهای همسایه را نیز با خود دارد.
شنیدین که شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه حکومت افغانستان با طالبان حمایت میکند و در جلسه از این شورا گفته شده که باید از تمام کشورهای همسایه افغانستان در جرگه صلح دعوت شود. حال مطلب تحلیلی میشنوید بر اساس نشریه فارن پالیسی. هند یکی از همسایه افغانستان میگوید که تقسیم بندی طالبان به طالبان خوب و بد کار نابخردانه خواهد بود، زیرا با باور مقام‌های هندی اصلاً طالبان خوب وجود ندارد. نشی اظهارات وزیر خارجه هند را که در کنفرانس امنیتی منشان شرکت کرده بود بازتاب داده و نقش هند را از چند بعد تحلیل کرده که فشرده آن را مصطفی صدیقی تقدیم می‌کند.
نشریه فارن پالیسی می نویسد که وزیر خارجه هند اس ام کریشنا با تاکید به همتای بریتانیاییش دیوید میلیبند گفت که طبقه بندی طالبان به طالبان خوب و بد و توجیه کردن این مسئله که می شود با طالبان خوب گفتگو کرد دور از خردمندی خواهد بود. فارن پالیسی می نویسد که از دید هند اصلا طالبان خوب وجود ندارد، زیرا به باور مقامهای هندی این گروه به کمک اداره استخبارات پاکستان ایجاد شد و اسلام آباد از آن به انجام حمله علیه هند استفاده کرده است. اما نشریه فارن پالیسی می نویسد که این اظهارات وزیر خارجه هند که در صف دوم نشسته بود مؤدبانه نادیده گرفته شد. نشریه فارن پالیسی می نویسد که وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. با تحلیل نشریه، کنترل افغانستان بار دیگر آرام آرام به طالبان سپرده می شود. از این رو هند در تلاش است تا به شکل از اشکال خودش را از بروز مشکلات تازه برهاند. به نوشته نشریه، دهلی جدید حالا فعالانه در صدد احیای بقایای اتحاد شمال که از متحدان دراز مدت هند محسوب می شود برخواهد آمد. نشریه به نقش هند در افغانستان اشاره کرده می نویسد که دهلی جدید در حال حاضر پنجمین کشور کمک کننده بزرگ در افغانستان است. هند ساختمان پارلمان افغانستان را ساخت، به اعضای پارلمان آموزش داد و با دادن طیاره به دولت افغانستان شرکت هوایی آریانا را جان تازه بخشید. به همین ترتیب کارگران هندی مشغول کار در پروژه های زیربنایی مثل برق و آبرسانی، ساخت جاده ها، بندها، بازسازی سیستم مخابرات و توسعه شبکه تلویزیون ملی بودند. فارن پالیسی می نویسد که از سوی دیگر علاقمندی مردم افغانستان به فیلم های هندی هم جایگاه خاص برای این کشور در افغانستان داده است. اما فارن پالیسی می نویسد که با وجود این همه ایالات متحده آمریکا و اروپا نقش هند را در منطقه مخصوصا در موقع بحث در مورد افغانستان همواره نادیده گرفتند. نشریه می گوید که واشنگتن از منفعت های هند برای افغانستان کاملا آگاهی دارد، اما هنوز هم از این که هند را به حیث یک شریک در پهلوی خود دارد نگران است. جنرال استنلی مکریستال، قماندان ارشد آمریکایی ناتو در افغانستان، در بررسیش از جنگ در این کشور نوشته که فعالان هندی با پیمانه زیاد به مردم افغانستان نفع می‌رسانند، اما او هشدار داده است که دادن نقش بیشتر به هند در افغانستان شاید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش بدهد و پاکستان را به اقدامات متقابل در افغانستان و هند وادار بسازد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، حال هم به بنگلادش میریم، جایی که بازی های کشورهای جنوب آسیا جریان داره. افغانستان دقایق قبل بازی نهایی را در برابر تیم فوتبال هندوستان به پایان رسانه می لحظه بنگلادش به پایان رسانه می لحظه صبور عزیزی، یکی از مدیران گروه ورزشی افغانستان، در خط مستقیم تلفن از بنگلادش با خود داریم. آقای عزیزی، نتیجه مسابقه چطور بود؟
نتیجه مسابقه 4-0 به نفع تیم بنگلادش بود، به خاطر اینکه ما دیدیم از نزدیک بنگلادش بهترین بازی خود کرد و بچه های ما او بازی ایره که مقابل 4 تیم بسیار قوی مثل هند و پاکستان اینا کردن، امروز نتانستن امو بازی خود جمع کرده و نتیجه بازی 4-0 به نفع تیم بنگلادش شد در پایان.
خب با امید موفقیت تان در بازی های آینده.
به نظر من فکر میکنم بله. که کلان دساور امید دومی هم برای تیم فوتبال افغانستان است، از این 8 تیمی که بسیار قوی بود، از این 7 تیمی که شامل همین مسابقات بود بسیار قوی تیم ما بود و تا جایی که ما دیدیم تیم بنگلادش از یک پوی بسیار فیزیکی عالی برخوردار بود.
بله. و چند مدال گرفتین دقیقا ورزشکارای افغانستان چند مدال گرفتن؟
امین لازد دقیقا مدال ها را گفته برات نمیتونم، بچه ها نو بر آمدن طرف ما میان و نمیتونم دیگه صحبت کنم.
تشکر از شما.
بچه ها را یک دفعه دلداری بتیم. بله، با امان خدا.
با امید موفقیت های بیشتر شما. صبور عزیزی، یکی از مدیران گروه ورزشی افغانستان در بازی های جنوب آسیا. اجمل خطک، یکی از ادیبان و سیاستمداران برجسته پاکستان، دیروز درگذشت. برخی از فرهنگیان افغان در گردهمایی در سوگواری درگذشت اجمل خطک در شهر جلال‌آباد گرد هم آمدند.
شعرا و نویسندگان زون مشرقی وفات اجمل خټک شاعر معروف زبان پښتو را برای منطقه زیای بزرگ توصیف کرده گفتند جوانان باید به خاطر تعقیب ارمانهای اجمل خټک حیات تلاش نمایند. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی ریاست جمهوری افغانستان گفت:
"اسی فکر کوم چې په مجموع کې د اجمل خټک د شخصیت ارزښت پدې کې و چې هم
فکر میکنم ارزښت شخصیت اجمل خټک در این بود که هم در افغانستان و هم در پختونخوا پاکستان یک حرکت بیداری شعور ملت افغان به میان آمده بود و اجمل خټک در این حرکت جایگاه خاصی داشت."
گزارش بود در ارتباط با گردمایی شعرا و نویسندگان افغان در سوگ اجمل خټک. ادیب و سیاستمدار برجسته پاکستان اجمل خټک در به عمر 85 سالگی دیروز در پشاور درگذشت. شنونده عزیز، در همینجا پایان برنامه این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم در خدمت خواهیم بود. شب و روز خوش براتون آرزو میکنیم.